ورځ وړاندې د کونړ په څوکۍ او مانوګي ولسوالۍ ځنګلونو کې هم اور لګېدلی و چې د ځینو سیمه ییزو مشرانو په وینا په یو شمېر سیمو کې لا هم دغه اورونه نه دي کنټرول شوي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
په هغه ویډیوګانو کې چې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ د ځینو اوسیدونکو لخوا ازادي راډیو ته استول شوي سوځېدلې ونې او د اور دوام ښودل کېږي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي کریم د مای وشتم ازادي راډیو ته وویل چې د واما ولسوالۍ په ځنګلونو کې لګېدلی دا اور د درې ورځې لپاره نن هم دوام لري.
دا دیګل ساحې نه اور لګېدنه شروع شوه تر کوردر ساحې پورې رسېدلې. تقریبا د درې ورځې راهیسې دا اور لګېدنه روان دي، خو اور لګېدنه ډېر شدید دي، چوخته خشکاري دي او باران هم نشته. تر اوسه پورې مالی ځان خلک نشته، خو جنگلات ډېر تخریب کړي دي.
د واما ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي بلال له حکومت او نړیوالو سازمانونو څخه غواړي چې د ځنګلونو د ساتنې په هدف ژر تر ژره دغه اور د وژلو لپاره کار وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
او تر دې دمه پورې اوسه پورې اور لا بند شوی نه دی. تقریبا د یو کیلومتر یو دوه کیلومتر شاوخوا د غرونو ټول ځنګلونه سوځېدلې دي. دا ځنګلونه وساتل شي، دا زموږ د افغانستان ملي منافع دي. دا منطقې چې مو سوځېدلې بوټي او ونې دلته بولې چې داسې کوم چارم نشته د خلکو د ژوند لپاره.
په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست دامه پوهاوي د څانګې مسؤل محمد زمان شاکر هم تایید کړل چې په واما ځنګلونو کې اور لګېدلی، خو وایي هڅه روانه ده چې دا اور ووژل شي.
د زراعت د رهبری لاندې د اور وژنې کمیټه ساحیت انشاءالله رسیدلې دي. پرون د خلک لګیا دي، ولسونه هم کار دي په دغه بخش کې کار کوي. دوی دیو کې چې وتوانی ګوچی د اور مهار کو.
د نورستان ولایت سیمه ییز چارواکي او اوسیدونکي وایي چې د اور لګیدلو لامل لا نه دی معلوم. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کونړ په څوکۍ او مانوګي ولسوالۍ ځنګلونو کې هم اور لګېدلی و چې د ځینو سیمه ییزو مشرانو په وینا په یو شمېر سیمو کې لا هم دغه اور نه دی کنټرول شوی. د څوکۍ ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي کامل خان ازادي راډیو ته وویل چې د اور له دې ولسوالۍ مانوګي ته خپور شو چې لا هم دوام لري.
هغه اور چې څوکۍ ولسوالۍ مربوط د دیوګل درې په ځنګلونو کې تیره پان شنبه لګېدلی و، هغه ساحو کې چې اور و هغه ساحې ټولې د منځه تللي دي. او دغه اور چې دی غره نه اخوا کړنګل طرف ته اوښتی دی، فعلاً هلته جریان لري. د مانوګي ولسوالۍ مربوط کړنګل طرف ته
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د اوړي او ګرمۍ په موسم کې د کونړ او نورستان په ځنګلونو کې ورته اور لګېدنه رامنځته شوې چې وروسته د خلکو او ځایي ادارو په ګډو هڅو یې مخه نیول شوې، خو په پایله کې لسګونه هکتاره ځنګل زیانمن شوی. کونړ او نورستان د افغانستان په ختیځ کې پراته ګڼ ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان لپاره د لرګیو اصلي سرچینې هم بلل کېږي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
روسي چارواکي وایي د اوکرين لخوا د بي پيلوټ الوتکو د یو پراخ برید مخه نیولې. دا دوی په وینا د شپې په اوږدو کې یو سلو دولس بي پيلوټ الوتکې یې تعقیب کړي او شنډې کړي چې لامل یې د مسکو په دوو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکراین ورته پراخ بریدونه وکړل چې پکې یې له بې پیلوټ الوتکو کار اخیستی و. د فرانسې خبري اژانس د ریپورټ له مخې د روسیې دفاع وزارت د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي چې دغه یو سلو دولس ډرونونه د شپې تر نمایي پورې په درې ساعته موده کې د شپږو بیلابیلو سیمو په فضایي حریم کې ویجاړ او تعقیب شوي. د مسکو خاروال سرګي سوبیانین هم په ټلګرام لیکلی چې دولس ډرونونه چې د روسیې پلازمینې ته په لاره وویشتل شوي. دا بریدونه له هغې وروسته ترسره شول چې اوکراین ادعا وکړه د 2022 میلادي کال راهیسې د مسکو د پوځي یرغل له پایل راوروسته په تیرو درې ورځو کې د روسیې لخوا تر ټولو شدید د بي پیلوټ الوتکو بریدونه پرې شوي. روسیه تقریبا هر ورځ د اوکراین لخوا د بي پیلوټ الوتکو د بریدونو خبر ورکوي، خو په دومره لږ وخت کې په دې شمېر بریدونه تر دې مخکې کم لیدل شوي. مسکو چې له سرحده 200 کیلومتره لرې پروت دی، لږو مواردو کې د دومره پراخو بریدونو هدف ګرځي. خو د روسیې چارواکي په وروستیو اونیو کې اړ شوي چې د مسکو له هوایي ډګرونو څخه د الوتنو مسیرونه بدل کړي. د روسیې د هوا نوردۍ ادارې اعلان کړی چې د اوکراین د بریدونو له امله د مسکو د ونوکووا او ژوکوفسکي په هوایي ډګرونو کې محدودیتونه لګول شوي. اوکراین وایي چې روسیې یوازې د شنبې نه تر دوشنبې پورې په درې ورځو کې تر 900 زیاتې بي پیلوټ الوتکې پر دوی ورتوغولې دي. پر اوکراین د روسیې د یک شنبه د ورځې په بریدونو کې دیارلس ملکی کسان وژل شوي چې درې ماشومان هم وو. د روسیې دفاع وزارت د سه شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې دا بریدونه د اوکراین لخوا د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو د هغه بریدونو په ځواب کې کړي چې روسی چارواکي وایي پر ملکی تاسیساتو شوي. د خصو د حقونو یو شمیر افغان فعالان چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنی دورسته ایران ته کډوالی شوي وای د قانوني اسنادو او د کار د اجازې د نشټوالي لامل له نیولو او افغانستان ته د شړلو لګو اکثر مخ دي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د ژوند سخت شپې ورځې تیروي او لنډیوال ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو او د کډوال منونکو هیوادونو نه غواړي چې ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. نور جزئیات په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې ایران د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده، د ښځو د حقونو یو شمیر افغان فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته کډوالي شوي وي، د استوګنې اسنادو او د کار د اجازې د نشټوالي له امله د نیول کېدو او افغانستان ته د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دوی زیاتوي سره له دې چې لویدیځو هیوادونو ته د تکیسونه لري، خو دا بهیر ډیر پڅ دی او دوی بې برخلیک حالت سره مخ کړي دي. دوی له ملګرو ملتونو او له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د دوی د منلو او بیا میشتېدو پروسه چټکه کړي. له دې ډلې ګیتی مرادی ازادي راډیو ته وویل
په مشکلات زیادی روبرو هستن. بیکاری از یک
طرف لاډی رستون سره مخ یم. لوی خو بیکاری د ول بل خو نه معلوم برخلیک جبری استل افغانستان ته پستانیدو سره د ژوند کوخ تا ټول غستون دي چې نن سبا ټول افغان کډوال سره لاس او گریبان دي. ځانګړي ډول خزي او د خود د قلم لا تړي ملګری ملتونو او نړیوال ټولنه باید جدي پاملرنه وکړي او د بحرانی وضعیت ته رسیدنه وکړي.
بهین وضعیت بحرانی مهاجرین را سامان بدهند.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هم ورته شکایت او اندېښنه لري. نوموړې ازادي راډیو ته وویل له تیرو دوو کلونو راهیسې له کورنۍ پرته یوازې سر ایران ته تللې ده.
خاطر مشکلات امنیتی کابل را رها کردن آمدن در ایران.
ډیرې خزې د امنیتی ګواښونو له امله ایران ته راغلي دي. ډیرې لکه زه اسناد نه دي تمدید شوي او ځینې خو به له اسناد یعنی په ناقانونه توګه راغلي. اوس ټول د سلو له خطر سره مخ یو.
د طالبان حکومت که څه هم ادعا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوق خوندي دي، خو له 2021 کال اګست په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته طالبانو له شپږم ټولګي پورته پنځونو د زده کړو په ښځو د کار او په دوی د نورو ټولنیزو فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو حکومت د دې اقداماتو په غبرګون کې په افغانستان کې ښځو اعتراضونه هم وکړل، خو طالبانو وځپل او دا ډول اعتراضونه یې منع کړل. وروسته له هغې داسې راپورونه خپاره شول چې د دغو معترضو ښځو د خپل سرو نیونو، ګواښنې او فزیکي تاوتریخوالي پکې ویل شوي وو چې له امله یې ډیری د ښځې یا له هېواده ووتلې یا هم پټه مبارزه کوي. نړیوالو بنسټونو مخکې هم له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستانه غوښتي وو چې د افغان پناه غوښتونکو له ایستلو ډډه وکړي. په دې وروستیو کې د بښنې نړیوال سازمان د ایران او پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو په برخه کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي دي هغه کسان چې افغانستاني پریښی د جدي ګواښونو له امله یې دا کار کړی او که بیرته ستانه شي له ځورونو، خپل سرو نیونو، غیرقانوني اعدامونو او د غږ غلي کېدو له خطر سره به مخ وي.
له خبرونو ور اخوا
او سم مخکې لدی چې زما همکار راشي او دری خبری مجله درته وړاندې کی د دې خبرونې ورسته ریپورت راخلو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شری د ناروغۍ لامل د مړینو د کچو د لوړیدو خبر ورکړي. WHO ویلي یوازې په یو ونې کې یعنی د رواني میل میاش د میاش سیلې ولسمې تر ولسمې د شری یا سرخکان لامل یو ویش کسان مړ شوي چې نون نسی د پنځو کلونو نه کم عمر ماشومان. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری سربیره د یو شمیر نورو ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر هم ورکړي. یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي دي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بلې خوا دغه ډول مرګونی ناروغۍ د دوی ژوند ته تر ټولو ډېرې ستونزې جوړوي. تفصیلي په دې ریپورت کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 2015 کال په شلمه ونۍ کې د مې له 11 تر 18 د شریا سرخکان 3300 شکمنې پیښې او د 21 کسانو مړینه ثبت شوې. د دبليو ایچ او خبرداری ورکوي چې دا شمیر لدی دوران دی ونی په پرتله 502 سلنه زیاتوالی خي. دا سازمان په یو بیان کې چې یک شنبه د مئی په 15مه د ریلیف په پاڼه خبر کړی ویلي چې د 21 کسانو په مړینه کې 15 کلونو کم عمر ماشومان او پاتې میرمنې دي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښایي چې په دې سره په روان 2015 کال کې د شر یا سرخکان د ثبت شویو شکمنو پیښو شمیر شاوخوا 55,650 او ترې د مړینې شمیر 350 ته ورسید. په داسې حال کې چې دا شمیر په 2020 کال کې 250,000 کسانو. په بیان کې راغلي دي چې د شری تر ټولو زیاتې شکمنې پیښې په هلمند، نورستان، بدخشان، جوزجان او اروزګان کې ثبت شوي. دبليو ایچ او ویلي ل 15 کلونو کم عمر ماشومان تر ډیره له دې ناروغۍ زیانمن دي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني کورنۍ چې ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته شوي او یا د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي وایي، له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بله خوا دغه ډول مرګونو ناروغیو ترې د ژوند لوری ورک کړی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي شایما ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د خور له 15 کلونو کم عمره یو زوی د شری له ناروغۍ مړ شو.
زموږ ماشوم مریض و، اول پرې وړې وړې دانې راوختلې، بیا وروسته هم تبې کولې ډېرې. بیا وروسته موږ بوته ډاکټر ته هلته لاړلو. ډاکټر وویل ته دا خوشېری نیولی ده. بیا موږ هم ورته دوا واخیستله، دوا هم ورته شروع کړله، خو دا زموږ اقتصادي وضعیت ډېر خراب و او د صحیح دوا هم ورته نشو اخیستلی. کله به دوا ورته وه او کله نه وه. بیا خدای پاک رضا وه نو ایسته مړ شو. اقتصادي مشکلات دي، غریبي ده، هر طرف ته څوک ډوډۍ نه لري خوراک ته. بیا دادونه دواګانې پوچې وارو.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکی او روغتیایي رضاکار الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل، په دې وروستیو کې د دوی په سیمه کې په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
په دغه ګرمۍ موسم کې د لړ وخت کې تقریبا تر 40 خو زیات ماشومان چې ما ته معلوم دي د سرخکان یا په شری اخته وو. او د دې ماشومانو کې د سی یو چې شپږ وکاسه د یوې کورنۍ نه وو، ځکه دا یو وایروس دی او ډیر زر انتقالیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز د شدیدو تنفسي ناروغیو په ګډون د بیلابیلو ساري ناروغیو د یوې ونې د مثبتو پیښو شمیرې هم خپرې کړي. دغه سازمان ویلي چې د مئی له 11 تر 18 په یوه ونې کې د شدید اسهال له 3000 زیاتې، د تنفسي ناروغیو نږدې 1000 د کووېډ 19 له 200 زیاتې، د ډینګي تبې 600 او د کانګو ناروغي 100 مثبتې پیښې ثبت شوي. دغه سازمان له دې وړاندې د مئی 13 هم په افغانستان کې د شری په ګډون د ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړ. په راپور کې راغلي وو چې د روان کال په اپریل میاشت کې د شری 1003 مثبتې پیښې او د 111 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مارچ په پرتله 30 سلنه زیاتوالی ښیي. دبليو ایچ او ویلي وو چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ، ککړې اوبه، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونه ښایي دغه کړکېچ لا پسې پراخ کړي.
ازادي راډیو څلوروش ساعته له تاسو سره ده.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکی هلی احترامات می قبول کړئ. هلمن يم چې جوړ او روغ وي. اصل مې غا هلمندین له هلمند کې جکی ولسوالۍ څخه له اسلامي امارات او له موسساتو څخه مو پوښتنه ده چې زموږ ولایت هلمند ولایت کې جکی ولسوالۍ شکاریس کلی ته په 2 کاله کېږي چې مرستې نه راغلي. 2 کاله لا زیات هم کېږي. شکاریس خلک ډیر ستړي دي او اوبه لاندې دي. د بل یو ځای دغنه اوبه لاندې نه دي لکه د شکاریس ده شي اوبه پر 2.5 متره. نو نه موږ ته واله راختلې ده. زموږ په ولسوالۍ کې داسې رود یامه دی او سیند دی. زموږ اوبه ځي بلې خواته لګېږي. اول باید موږ ولسوالۍ آباده سوی وای په د اوبه باندې. او ورپسې مې غوښتنه دا ده چې مرستې نه راځي. زموږ د کلي خلک ډېر ستړي دي او د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. او اوبه دونه لاندې چې د 10 خرواره خوراکه کېږي او د دراشه 3 خرواره 4 خرواره سي. نو غنم هم ګران دي. 400-450 غنم دي. نو هغه د ته مصرف دانه جوړوي. خلک یې ډېر ستړي دي. او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سرخط لیکل شوی دی چې دا تجاران دي. هیڅ مرسته نه ورسره کېږي. د کوکنار هم پر بند سوله. د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه درغلې. نو له امارات څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او کمانډانان صاحبان دوی باید د سارا منطقو ته راووزي او د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او سمو ژوند دی، نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال او احوال واخی. نو د ازادي راډیو سمو غوښتنه ده نور میسي د سره نشر کې نورم په خدای سپارم. سلام علیکم.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د ازادي ملمه.
ازادي ملمه د دېونه خبرونه ته ستړي مشي. اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په ازادي ملمه کې ملمه افغان لیکوال شاعر او همدارنګه داسي او څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر زلاند. زلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي. مرزل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادری درې نیم کال مخکې راووتلې ورسته دند او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. ورسته دند زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدل چیرته یې بیا براشو چی ماشومتوب ته څنګه تیر شو پغه ورسته غیږو
لبا د مغه وایم چې زمونږه زما په څیر د نور ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږه زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم. هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالي کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شوي وو مونږ هم راغلو. او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو نو عمل ته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب زه خپله کوهار ته څیرم په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډیر تللی راغلی. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نور سیمو ته تللو د خپلوانو کره، او په دالارو به مبادن لیدلې، پاخه سړکونه به هم لیدل، مکتبونه به هم لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ. او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده، ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې و پلار مې هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسط کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد. خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وي، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به ورده نه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و. نو سختې نه درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې و په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کم کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه وه یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولی دي چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس دا دی لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا، معلومه نه وه، سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه بنه کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي، بیرته راګرځېدلي وو. په کلي کې یو مکتب و، په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې و، اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و، د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده و او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې تر څنګ ډېر ښه په د فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و. او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یي کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کومه څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نه و، هغه هم بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخذ کړو، نو هغه که مکتبونه نه مو، زه زما کشر ورور مې دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې، د سیاهي به هم جوړه کړې وه، هغه به هم بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلې شوي وو، هغه به هم ډک کړل، بیا به هم وینځلې، هلته به هم کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې و نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل، لاغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم سنف کې ناست، خو حتی خپل لیک لوست به نه شو کولی، عادي املا او انشا به نه شو لیکلی. استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهي، نو ستونزمنې مرحلې وي. په دغسې حالاتو کې څنګه دي ادبیات او هنر او فرهنگ ومن؟
ان صاحب یو ډیر جالب نقطه وبلم درته وایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه ووسی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د هغه کسان مو اوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو، مونږ یوازې لیک او لوس د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غون صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای، ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو که چا به یو ډیر غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوی به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه به چې جمع کړو دستي په دستي به مو ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړی وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکوم زه په اووم صنف کې کینم، همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول. او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د خوشحته خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په دریمه کې، همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل، بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجد په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته کوي تشریکای چې هغه اصول درته خي، نو په هغه کې به د شیرونو راتلل، مونږ په تختو د شیرونو لیکل، نو زما کم از کم غزهن د شیر سره دغه یو ډول آشنا و چې یعنی یو موضوع کلام دی دا، او په دې کې یو خبره کیږي، او دا اندسې لکه کوم به چیرته دا د عربي ژبې قواعد کز د کول، نو دا به یو ګوت بحث، ولې پلان به مونږ ته په یو شیر کې هغه غون قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا په یو شعر کې مونږ دروخاله، دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناس، او که څه هم هغه معاصر دغه بینه درلود، رنگ بینه درلود، ولی په دې پوهېدم چې شعر یو موضوع کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راسي کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو، نو سر مې سر و کتاب سره و ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت، نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم، په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه، نو بیا شیر می شروع کړ. خو یو دو ځله یو څه وخت دا شیر می لیکل، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي و، پښتونخوا نه هم راغلي و، هملته د پېښور نه هم راغلي و، خپله د ځایي خلک هم و، زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی و، هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا مې ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي. نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و. همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یا 99 خواوشه دغه کلونه و، یا به 2000 کال و، دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچوي په دغه شعري دغه کې بشوي وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او دریم اشوک، او ډیر زیات دغه یو کتابونه ډیر په کم روپو پلس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه بچ
عموما به په دې کټونو پراته و، په داسې واړه واړه کټګکی به ورته اچولي و، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه، رښتیا ځینې ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخستو. د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي و.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان، مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره و، هغه نور هلکان بچي و، هغه خو به راغلل یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلی، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپل نورو ملګرو ته دغه کیسو د کتابونه چې دی دا به مرتویلې، که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې. بیا مې په شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
ځلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړی دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات و تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل، دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کومو ژبو چې مشهوري شاعري وي هغه پزده کې. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کوله ډیر پاڼې هم ډکی کې هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما د ورستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړي د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي و، البته په انګلیسي و، ډېر په زړه پورې و، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره تاسو بلد یې، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی دی چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاس پرې زیات شي؟
انسب د دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سي سيستماتیک وو کې د تاته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغومره تاته دروازې پرانیزي، او ستاته لوسم زیاتیږي، او فکر کې یو تند محسوسه، او هغه پسې سړی کېږي چې د تند مې چیرته خوړو کوم. لخم مرغه چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن دسه جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان نشاته نومه د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو، په 300 500 او 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بل جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستي ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پرېوتل، که څه هم زنې خونه به سوي خو بیا ما ته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل نو د هفته په اخر کې به مې کتاب وروړ او بیا به مې بل کتاب راوړ. هغه د کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اوریدلی، خپل لیکوال هم دی هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مرا سره وي فوټو کاپیانه. نو بیا هغه ماته وویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسای او فوټو کاپیانه ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوي کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته میاشتې کال تیر شوی و، د کتابخانه ته زه کتاب راوړه، کتاب رااله، هلته به مشاعرې هم کېدلې، مشاعران هم کېناستل. نو په کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله. خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدم، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډ دی راته دی فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا لنوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاستراوړنې څه غړې؟
زما تر ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی. خو نه، زه وایم چې په کراره کراره ولې هغه د ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتماً خبر به تي. ولې ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ما ته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړې وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی. خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر زلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږیدو. خیر بیا به پی غږیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه، کور مو آباد، او لا اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واوریدله.
کچ پول پلاس کی را پرو شہزاد ملنگا دیار پترنو بسی می خیل للی شینا شہزاد ملنگا جوڑا بزونا چاہتا مو آیا لنا شہزاد ملنگا جوڑا بزونا چاہتا مو آیا لنا شہزاد ملنگا جوڑا بزونا sada awala malang nawang shahzada malang pata mayan swam mamalang ta jahan swam shahzada malang jora bazona au chata maya hal na shahzada malang jora bazona chata maya hal na shahzada malang